उस बल सुखबर राजी अर रहमान औ अर रहीम दल तद अल्लाह ताला द्वन और सिफतुन रागलल औ ब्या दा द्वान वली रागलल जक ची बंदा कल द आका यानी मालिक सोच कवि ची जमा यो मालिक दे औ जुदा गो गुलाम यम नु प जहन की सुख्याल राजी प दुनिया की आका यानी मालिक सुमर जालिम भी औ ची संग जमुंग प जहन की द आका ख्याल राशी नु दा सिखकारी چې دا آقا یو حبشي غلام دی او هغه په چابک وهي داسې راځي که نه په ذهن کې نو الله تعالی فرمایلی دي چې نه الله تعالی داسې آقا نه دی هغه خو الرحمن او الرحیم دی او دا دواړه الفاظ د کومې مادې نه وتی دي د هر لفظ یو روټ وي جړ وي نو د هغې نه هغه لفظ وځي او د دې روټ دی را ح میم او دې ته مونږ رحم وایو تاسو چرته رحمی مادر اوریدلی دی یعنی د مور رحم دا وایي یوټرس ته بچه دانی ته نو هغه رحم د بچی د پاره څنګه وي په هغې کې د بچی پرورش کیږي د هغو د ټولو ضرورتونو خیال پکې ساتلی کیږي په هغې کې د بچی حفاظت هم وي څلور طرف ته بچی هغې ګیر کړی وي او ماشوم په هغې کې ډیر په اطمینان سره وي په هغې کې بچی ته هیڅ خطره نه وي مور ټول خطر په خپل اخلي او بچي بچکوي نو رحمی مادر داسې شی دی چې هغه ته د سلورو طرفونو نه حفاظت ملاوي د محبت سره او د خیال سره د نعمتونو سره ټول ضرورتونه پاغي کې پوره کیږي نو چې کله د الله تعالی د پاره د رحمان لفظ راځي نو پر رحمان کې به انتها رحم دی ځکه موږ د رحمان معنی کوو ډیر مهربانه چې کله مونږ رحمان وایو نو اکستریم رحمان څه دی ریفت قلبي په دې کې د زړو نرمي راځي او په دې کې ډیر زیات محبت دی ډیر زیات خیال او رحم الله تعالی چې کله رحمان استعمال کړو نو په دې کې ډیر زیات رحم دی یعنی هغه په خپل بنده ډیر رحم کوي دغه شان پا رب العالمین کی هم ډیر کیر دی او انسان د هغه سیس کیر کوي د کوم چې هغه پروا کوي د چا سره چې محبت وي او چې بیا رحمان راغی نو خبره نوره هم رحم طرف ته لاړه یعنی بے انتها رحم بے انتها محبت او بے انتها خیال ساتل نو سوچ کوي چې هغه رب چې دا غو صفت الرحمن دی نو دا غو د محبت تاسو اندازه لګولی شئ چې هغه څومره رحمان دی او بیا هم خلق ته الله تعالی متعلق ګډی وډی خبرې د خولې نه وباسي یو حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی خپل بندله په جنت کې اوچتی درجې ایښي وي لیکن دا غو عمل دومره نه وي چې هغه دغه اوچتو درجو ته ورسي نو الله تعالی هغو له په دنیا کې سوغم یا پریشانی ورکړي سو بیماری ورله ورکړي ځکه چې هغه دغه درجې ته ورسي نو موږ وایو چې په دې کې سو رحم دی تاسو ته څه پته چې هغه ذات چې هغه کثیر الرحمه واله ذات دی هغه په دې کې سو رحم ایښی دی په هغې موږ نشو پوهېدی نو په رحمان کې ډېره مبالغه ده یعنی بې انتها رحم او په دې کې د ایمیډیټ معنی هم ده یعنی دا غوره هم په دې وخت باندې هم دی یعنی دا تاسو چې اوس ناست یې نو دا د هغو رحمت دی دا د هغو رحمت دی نو ځکه موږ ناست یو نو دا معنی په رحمان کې راغله بیا د الرحیم چې کله الرحمن او الرحیم جدا جدا راشي نو بیا د دواړو یو معنی وي یعنی په رحمان کې د رحیم معنی هم شامل وي دغه شان په رحیم کې د رحمان معنی شامل وي لیکن که دواړه یو ځای راشي نو بیا پکې فرق وي لکه ما چې تاسو ته مخکې ویلي وو چې رحمان الله تعالی په دنیا او آخرت دواړو کې دی لیکن رحیم به الله تعالی په مؤمنانو باندې وي په آخرت کې ټیک ده او یا داسې ووایئ چې رحمان الله تعالی په دنیا کې دی او رحیم به په آخرت کې وي د هغو د رحمت زیاتې کو تاسو کتل غواړئ نو د دې خبرې نه وګورئ چې کله فرعون ډوبېدو او هغوی چې زه د موسی په رب باندې ایمان راوړم او د هغو نه زیات ظالم جابر او متکبر څوک نه وو د الله تعالی سره هم مقابله کوله او په انسانانو هم بې انتها ظلمونه کړي وو د هغو په شان ظالم بادشاه نه چرته په تاریخ کې تیر شوی دی او نه به شاید چرته راشي او په دې فرعون پسې موسی علی سلام پیغام راوړی وو، بیا هم د خپل سرکشي پرې نه خوده. لیکن په سمندر کې د ډوبېدو په وخت کې وی چې زه د موسی پر رد ایمان راوړم، نو جبرائیل علیه السلام فرمایي چې ما خاوره د هغو په خلکی اچول شروع کړل چې چرته داسې ونه شي چې د الله تعالی رحمت په جوش کې راشي او الله تعالی دې معاف کړي. یعنی فرشتو ته هم د الله تعالی د رحمت پته ده چې د هغو رحمت څومره ډیر دی او الله تعالی څنګه په خپل مخلوق باندې رحم کوي. دغه شان یو واقعا راځي د زید بن حارثه متعلق. دا صحابي یو کافر نیولی و چې دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اډاپټډ زوی دی، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل زوی جوړ کړی و. نو دوله تکلیف ورکړی، نو د دې سره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسی. ظاهره ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی سره ډیر زیات محبت و، نو هغه دې وتړو او قتل کوی. چې څنګه دی ورمخ کې شو د قتل لپاره، نو هغه وی چې یا ارحم الراحمین، نو یو آواز راغی لا تقتل، دې ما قتل کوا. هغه اخوا دې خوا وکتل لیکن څوک نه و. اوس چې دو توره اوچته کړه، هغه بیا وی چې یا ارحم الراحمین، نو یو آواز راغی لا تقتل، دې ما قتل کوا. هغه پریشان شو چې دا څوک دی، خو دې نه پریښودو. چې په دریم ځلی توره اوچته کړه، د دو د گزار کولو نه مخکې څوک راغی او هغو د دو سر قلم کړو. ظاهره ده زید بن حارثه ترینه تپوس وکړو چې ته څوک یې، نو هغه وی چې زه د الله تعالی د طرف نه راغلی یم. چې کله تا په اول ځل وی چې یا ارحم الراحمین، نو زه د عرش په خوا کې وم، ما د الله تعالی نه اذن واغستو او ما ویلي وو چې لا تقتل. او چې کله تا په دویم ځل وی یا ارحم الراحمین، نو زه اووم آسمان ته رسېدلی وم او ما ویلي وو لا تقتل. او چې کله تا په دریم ځل وی چې یا ارحم الراحمین، نو زه ځمکې ته راورسېدم. نو دا ارحم الراحمین دومره غټه کلمه ده، نو الله تعالی د هر چا نه زیات رحم کول واله دی. چې څومره هم رحم والا ستاسو په ذهن کې راځي، چې څومره محبت والا تاسو ته پته ده، د څومره رحم والو تاسو ته پته ده، چې څومره میندې دي، سوشل ورکرز دي، ټول جمع کړئ. د یو بنده مثال مه ورکوئ، د دوی چې کوم کیر دی، محبت دی، شفقت دی، څومره چې د دوی زړونه د خلکو دپاره خفه کیږي، نو په دوی کې چې کوم رحم دی، دا د رحمان د یوې حصې نه معمولي شان حصه دوی له ورکړې شوې ده. نو سوچ کوئ چې رحمان به څنګه وي چې د هغو سره 99 حصې دي د رحمت، یعنی یو کم سل. نو هغه ذات کثیر الرحمن دی، او الرحیم چې راشي نو په دې کې هم د رحم معنوي سو جدا جدا خبره نه ده، لیکن په دې کې سوري چې هغه بار بار رحم کوي. یو بنده وي هغه غنی وي، بار بار ورکوي، لیکن یو ورځ راشي او هغه وایي چې نن نشم ورکولی، لیکن الله تعالی رحمان هم دی او رحیم هم دی، یعنی ډیر زیات رحم کول واله هم دی او بار بار رحم کول واله هم دی. داسې نه ده چې ډیر زیات رحم کول واله نن خوده لیکن سبا به نه وي، یا پرونی کړی دی خو نن نه کوي. چې رحیم راغی نو کمپلیټ، یعنی مکمله معنی پکې راغله، ډیر زیات او بار بار، ځکه خو ویلی شي چې هغه رحمان په دنیا کې دی او رحیم په آخرت کې. په دنیا کې هغه کافرانو او مؤمنانو هر چا له ورکوي، او رحیم به هغه په آخرت کې وي په مؤمنانو باندې. نو الرحمن او الرحیم دوه ډیر ښکلي ښکلي صفتونه مونږ وې. نو چې کله مونږ د الله تعالی تعارف کوو، نو دغه شان د الله تعالی تعارف کوي، نو خلق مه یېروئ. داسې مه وایئ چې ته به جهنمي شې، چې ته به په اور کې وسوځې نو پته به درته ولګي. دا د الله تعالی تعارف نه دی، دا خبرې راغلی دي په قرآن کې، لیکن د جهنم خبرې وروسته راغلی دي. تاسو ګورئ دلته څو داسې خبره شته؟ نه، نشته. نو خبره به څنګه شروع کوئ؟ هغه دلته بیان شوې ده چې الله تعالی الرحمن او الرحیم دی. مخکې راځي مالک یوم الدین، مالک دی هغه د یوم الدین. د دې چې کومه ترجمه ده، مالك يوم مطلب ورز الدين دين خمون مذهب توایو زما دین اسلام دی او دلته د بدلې د پاره راغلی دی نو د دین مذهب هم صحیح معنی ده په اصل کې دین وایي د ژوند طریقې ته یعنی شریعت نظام حیات توایی او دین جزا او سزا ته هم وایي بدلې ته هم وایي یعنی هغه مالک دی د یوم الدین چې کله انسان رحمان او رحیم وایي نو هغه سوچ کوي چې بیا خو د سنیکۍ کولو ضرورت نشته چې څومره زړه غواړي نو کوی الله ډیر رحمان او الرحیم دی د فکر کولو هیڅ ضرورت نشته خپلې مرضۍ کوی چې څنګه ځئ نو بس ځئ هغه خو ډیر رحیم دی نو په ما باندې به هم رحم وکړي او په دې وجه خلک څومره نافرمانۍ کوي په آرام باندې ناست وي ها الله غفور الرحیم دی که نه نو بیا دومره لا پرواهی هم مکوئ دا خبره یاد ساتئ چې هغه مالک دی د یوم الدین نو په دې آیت کې عقیده آخرت راغله اوله خو چې د چا د قیامت په ورځ یقین وي نو هله به هغه څوک مالک ګڼي نو ګورئ په دې کې توحید هم راغی په آخرت باندې ایمان هم راغی او په دې آیتونو کې په رسالت باندې ایمان هم راغلی دی او هغه څنګه دی زه به تاسو ته وروسته ووایم اول ځان په دې خبره پوه کړئ په آخرت باندې ایمان ستاسو په آخرت باندې ایمان دی نو ځکه تاسو وایئ مالک یوم الدین او چې کوم خلک وایي چې هیڅ آخرت نشته جنت جهنم نشته هیڅ جزا او سزا نشته بس هر څه دا دنیا ده نو بیا خو هغوی مخکې نشي تللی ځکه چې هغوی خو د مالک یوم الدین پورې راغلل او اونختل نو دلته دا ځکه ویلی شو چې کله تاسو په دې پوه شوئ چې هغه رب العالمین دی الرحمن او الرحیم دی چرته داسې ونشي چې تاسو ته ځان ډیر آزاد ښکاره شي او خپلې مرضیانې شروع کړئ نه یو ورځ را روانه ده چې هغه به حساب اخلي په هغه ورځ به هغه ستاسو نه تپوس کوي او د هغه ورځې مالک هغه دی او دا ولې ویلی شو چې د هغه ورځ مالک الله دی نن خو هم مالک الله دی نو مالک یوم الدین ولی راغی ځکه چې په دنیا کې مونږ په دې دوکه کې یو چې زه هم مالک یم دا مونږ ته چې لږ شان اختیار میلاو شوی دی چې زه مونځ وکړم او که نه قرآن ووایم او که نه زه په کلاس کې اوده شم او کویښه به یم نو په دې وجه مونږ ته ځان مالک ښکاري دغه شان مونږ ته د کور د ګاډي مالک خپل ځان ښکاري اوله دا چې دا اختیار مونږ ته عرضي میلاو شوی دی د الله تعالی د اذن سره دا عرضي دی او د الله په حکم مونږ ته میلاو شوی دی او مونږ د یو څیز مالک هم نه یو که چېرې مونږ مالکان وې نو بیا به مونږ خالي لاس نه تلو د دنیا نه مونږ به هر څو د ځان سره وړو ځکه چې زمونږ ملکیت وو او دویم که تاسو مالکان وی نو تاسو به د بل نه ولي اغستل بیا خو دا ملکیت ته پیدایش نه پکار وو دا هر څو اول د بل دي او بیا یې داغونه تاسو واخلئ او بیا یې ستاسو نه بل څوک واخلي او که چېرې واقعي مالکان وې نو بیا به د قیامت په ورځ ولې خلک لغړ جسم او اختیاب لیخ پیوي د پیسو بورۍ به یې د ځان سره راوړی او پیسې خو لا پرېږدوه کم از کم جامې خو به یې راوړی نو دا هم الله تعالی بنده ته ښیي چې ته د هیڅ څیز مالک نه یې ټیک ده په دنیا کې هم ملکیت ته الله تعالی دی لیکن په دنیا کې مونږ ته په نظر نه راځي مونږ ته داسې ښکاري چې مونږ مالکان یو مونږ ته داسې ښکاري نه لیکن د قیامت په ورځ به هر څه ظاهر شي چې د هر څه مالک الله تعالی دی ټولې دوکې به ښکاره شي د ټولو اختیار به ختم شي دا واړو واړو اختیارات چې دي زموږ سره نن نو دا د الله تعالی په اذن سره مونږ ته میلاو شوي دي الله په خپله راکړي دي نو دا به هم الله تعالی واخلي لوی لوی بادشاهان چې د تکبر نه ډک وو هغوی به خاموشه ولاړ وي دا نن چې کوم وزیر اعظمان صدران او وزیران دي د هغوی چې تاسو کم عزتونه وینئ ډیر په مزور چرچو کې دي نو دا هر صبح ختم شي نو د دنیا د بادشاهانو څو بادشاهي ده هر وخت یریږي او سوچ کوي چې څوک بغاوت ونه کړي اصلي بادشاه خو الله دی او دا مالک یوم الدین دی او کله دا ملک یوم الدین هم ویلی شي نو دا غلطی نه ده، بلکې دا نمونه قرات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی. هغوی په دې طریقه هم کړی دی. د ملک معنی ده بادشاه، او مالک وایي اونر ته، یعنی مالک تا. چې د چا حکم چلیږي، قانون چلیږي، نو الله د هغه ورځې مالک دی یا بادشاه دی. دا دواړه معنی صحیح دي. او څه مطلب شو؟ چې الله تعالی به په هغه ورځ هر قسم فیصله وکړي. هیڅ څوک داغونه تپوس نشي کولی. ټول خلق به بې اختیاره وي. په هغه ورځ به بادشاهي د الله تعالی وي، او د نورو ټولو خلکو اختیار به ختم شي. تر دې چې کوم اخیری کس په جنت کې داخلیږي، په هغه حدیث کې دی چې د هغو مخ به جهنم طرف ته وي، نو هغه به دعا کوي چې ای الله، زما مخ د جهنم نه واړوي. د دې نه څه پته لګي چې دومره اختیار به هم د چا سره نه وي. دلته خو زموږ سره اختیار دی چې کوم خوا تلل غواړو، نو کتی شو، نو د هغو سره به دومره اختیار نه وي چې هغه خپل مخ د جهنم نه واړوي او بل طرف ته مخ کړي او ودرېږي. هغه به وایي چې یا الله، ما جنت ته نږدې کړې، نو هغه به په خپله نه شي تلی او نه به ودرېدی شي. او بیا به هغه څومره دعاګانې غواړي چې یا الله، ما په جنت کې داخل کړې، نو هغه په خپله نه شي تلی. د دې نه پته لګي چې هیڅ اختیار به نه وي په هغه ورځ، او د هیچ چا سره به هیڅ طاقت نه وي. صرف پاور به په هغه ورځ د الله تعالی سره وي. صرف او صرف اختیار به د الله تعالی وي. الله تعالی په دیرشمه سپاره کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وما ادراك ما يوم الدین ثم ما ادراك ما يوم الدین. تاسو ته څه پته ده چې یوم الدین څنګه ورځ ده؟ یوم لا تملك نفس لنفس شیئا والامر يومئذ لله. چې په کومه ورځ به یو نفس د یو سیز مالک نه وي، د هیچ چا به سو اختیار نه وي په هغه ورځ. بادشاهت به د الله تعالی وي په هغه ورځ. د دې نه موږ ته پته لګي چې هغه ورځ چې د جزا او سزا ده، په هغه ورځ به اختیار د الله تعالی وي، فیصله به د الله تعالی وي، ججمنټ به د هغه وي، او باقی ټول خلق به بې اختیاره وي. په یو حدیث کې راځي چې الله تعالی به په هغه ورځ فرمایي: انا الملک، انا الدیان، زو بادشایم او زو الدیان یم. دیان د دین نه دی، او د دیان معنی ده بدله ورکول والا. زویم الدیان، هیڅوک بس اختیار نه لري چې چاله بدله ورکړي، نه د سزا او نه د جزا، او نه به د چا سره اختیار وي د هیڅ قسم. دلته انسان وایي چې زه داسې یم، هغه سیم، د دومره خلکو سره مې تعلقات دي، نو دا هر څو ارزی دي، ځکه چې مالک یوم الدین صرف د الله تعالی ذات دی. نو اوس د دې آیت نه موږ ته دا پته ولګېده چې د بدلې ورځ را روانه ده، او د هغې مالک الله تعالی دی. نو موږ ته څه کول دي؟ موږ له د هغې تیاری کول دي. یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی و چې د جزا او سزا ورځ به کله وي، قیامت به کله راځي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغو د سوال جواب ورنه کړو، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغو نه تپوس کړو چې تا د هغې دپاره څه تیاری کړې ده؟ موږ په کومو خبرو پسې ګرځو چې د قیامت نښې پوره شوي دي او که نه، هغه وشو او که نه؟ کومون چری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې وې او دا تپوس مو کړی وې، نو هغه به موږ ته هم دا خبره کوله چې تاسو تیاری کړی ده. نو اصلي خبره د تیاری ده. دا سوچ مکوئ چې کله به راځي، بلکې چې زما تیاری شته او که نه. زه به الله تعالی ته ودرېږم. د دې آیت د ویلو فایده دا ده چې موږ هغه ورځ په خپل ذهن کې راولو، او چې کله تاسو مونځ کوئ، نو د دې خبرې سوچ کوئ چې زه به هم دغه شان الله تعالی ته ولاړ یم، او هغه ورځ به داغو بادشاهي وي، هغه به مالک وي، او زما سو تیاری ده چې څوک هم وایي چې او زه منم چې د قیامت ورځ شته، لیکن د هغې سو تیاری په نظر نه راځي. د دې مطلب دی چې د هغې په دې ورځې باندې یقین نشته. که چېرې یقین وي، نو تیاری به یې نه کوله. چې کله زموږ یقین وي چې طوفان را روان دی، نو موږ زر زر تیاری شروع کړو. سیزونه را غونډ کړو چې چرته زموږ سامانونه هوا وینسي، جامې زر زر کور ته را دننه کړو چې کله زموږ یقین وي چې داسې موسم را روان دی او دومره غټه ورځ را روانه ده. بیا هم د حیرانتیا خبره دا ده چې زموږ سره د تیارۍ فکر نشته. د دې مطلب دی چې زموږ یقین محکم نه دی او هغه یوم ده. موږ خو د یوم نه مراد ورځ اخلو، لیکن دا یوم د څلیرویشتو ګنټو ورځ نه ده، او د هغه ورځې اوږدوالی به په دې خبره وي چې د هغو سره څومره ایمان وي. چې د چا ایمان خالص وي او ډیر مضبوط وي، نو د هغو دپاره به هغه ورځ دومره اوږده وي لکه بنده چې یو فرض مونځ کوي. او یا په حدیث کې راځي چې د مازیګر نه واخله د ماښامه پورې وخت، او چې د چا تیاری نه وي یا څومره کمه وي، نو د هغو دپاره به هغه ورځ دومره اوږده وي. چې څومره ایمان کم وي نو دومره به اوږده وي، او چې د چا بالکل تیاری نه وي نو د هغو دپاره به دا ورځ 50,000 کاله وي. هم هغه یوه شپه وي. بعضې خلک وایي چې هی دا خو داسې زر سهر شو، موږ خو په دې شپه هډو پوه نه شو، حالانکه 12 ګنټې خوب وکړي. او بل کس وایي چې دا خو شپه نه وه، بلکې زما دپاره د غر امر اوږده وه، ځکه چې هغه ټوله شپه په تکلیف کې و، په سخته و، او هغه بار بار ګړی ته کتل لیکن شپه نه تیرېده. نو د قیامت ورځ به هم داسې وي چې چا اوس سترګې کلاو کړې او هغو له هوش راغی، د دې نه مخکې هغو خپل ژوند په بې هوشۍ کې تیر کړی و، هغو له اوس هوش راغی، یعنی د قیامت په ورځ. نو دا ورځ به د هغو دپاره ډېر اوږده وي. او چې څوک په دنیا کې په هوش کې وو او تیاری کړی وه، نو د هغو دپاره به انشاءالله دا ورځ داسې وي لکه بنده چې فرض مونځ کوي. او اوس زه تاسو ته اخیری خبره کول غواړم چې په دې کې رسالت څنګه راغلی دی. چې کله راغی الرحمن الرحیم، نو الله تعالی رحمن او رحیم دی، او د هغو رحمت صرف دا نه دی چې بنده له خوراک څښاک ورکوي او بس، د هغو رحمت دا هم دی چې هغه خپل بندیان په تیارو کې نه پرېږدي، بلکې د بنده د هدایت هم انتظام کوي. دا د هغو د رحمت ډیر غټ اظهار دی چې هغه د هدایت د رسولو دپاره رسولان راولېږل چې انسانیت ګمراه نه شي، نیغ لاره بیامومي، هدایت ورته میلاو شي. دا داسې ده لکه بعضې مور او پلار صرف څه کوي، هغوی وایي چې زموږ اولاد ښه برانډ واله کپړې واچوي او په ښه سکولونو کې سبقونه ووایي، هغوی له د ښه نه ښه خوراک ورکړي، سیلونه پی کوي، دا د هغوی شوق وي. او چې کوم هوښیار مور او پلار وي، هغوی څه کوي؟ هغوی د ټولو نه مخکې د خپل اولاد د اخیرت فکر کوي چې د دوی اخیرت ښه شي، چې هلته ورته عذاب میلاو نه شي. نو دغه شان الله تعالی په دنیا کې بندله هر څه ورکوي، لیکن د ټولو نه چې د هغو کوم غټ رحمت دی، نو هغه دا دی چې بندله هدایت ورکړي. لکه ما چې درته ویلي وو، الرحمن علم القرآن، د الرحمن غټ رحمت دا دی چې هغه موږ ته قرآن وښیو، هغو زموږ د هدایت انتظام وکړو. او دا هدایت د چا په ذریعه موږ ته راغلی دی؟ نو رسولان یې رالېږلي دي. نو د رسولانو دا رالېږل د الله تعالی رحمت دی. نو تاسو په دې درې آیتونو کې څه څه ووی؟ اولنی سیز دی توحید، دویم رسالت، او دریم ایمان بالآخره. سبحان الله، واقعه دې کلام بل هیڅ کلام مقابله نشي کولی. لکه څنګه چې دلته موږ ته الله تعالی خپلې درې بنیادي عقیدې وښیلې، یعنی د هغې چې کوم بنیاد دی چې څوک په دې دریو آیتونو باندې ایمان راوړي، نو د هغوی ایمان به وي په دې دریو آیتونو. او چې څوک په دې درې آیتونو باندې پوه نه شو، نو هغوی یو ډېره غټه خزانه ورکه کړه. الله تعالی دې زموږ کېناستل قبول کړي، او الله تعالی دې موږ له دې آیتونو صحیح پوهه راکړي، او الله تعالی دې زموږ دپاره دا آیتونه د آخرت توشه جوړ کړي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة ووري ددي دري آياتنو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.